د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ستړي مشه قدر منو اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی ناوري نن د اتوار یاد خالی ورځ کال 2019 د اگست د میاشتې څلورمه نیټه ده. د مخال وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپږ، په افغانستان کې پنځه نیمې، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شنبه یاد خالی د شپې نه بجې دي. ستاسو قربانی يم زمو نزه شهید لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د قطر پلازمینه دوها کې پرون د خالی یاد شنبه په ورځ د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو اتم پړاو پیل شوی دی. نن یې دویمه ورځ دوام لري. د وسلوالو طالبانو د قطر سیاسي دفتر یوې سرچینې رسنیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړې چې ډیر ژر به د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. بلې لورې ته پاکستان په ګاونډي هیواد هند تور لګولی چې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې یې په پوله په عامو خلکو د کلاستر بمونو په کارولو د بشري حقونو د نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې ده. اخوا د امریکا ټکساس ریاست په یو شاپینګ مال کې د ډزو یوې پیښې په نتیجه کې د شلو کسانو څخه هم زیات وژل شوي دي او شپږ ویشت نور ژوبل دي. قطر پلازمینه دوحا کې پرون د خالی یا شنبه په ورځ د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پړاو پیل شوی دی او نن یې دویمه ورځ ده. د وسلوالو طالبانو د قطر سیاسي دفتر یوې سرچینې رسنیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ژر به د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د طالبانو سرچینې ډېر تفصیلات نه دي په ډاګه کړي، خو په خبره یې طالبانو استازو او امریکایي ډیپلوماټانو یوه کوچنۍ ډله د هوکړې پر نهایي کولو باندې کار کوي. د سرچینې په وینا یوازې محدود موضوعات پاتې دي او تمه ده چې راتلونکې یوې یا دوه ورځو کې به هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي. په ورته وخت کې قطر کې د طالب استازو ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی دي چې مذاکرات مو پیل کړل، ممکن څو ورځې جریان پیدا کړي. که توافق نامه نهایي شي نو له مخه به په ټاکلي موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه وځي او هم به له افغاني جهتونو سره مذاکراتو ته لار خلاص شي. بلې لورې ته پاکستان په ګاونډي هیواد هند تور لګولی دی چې د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر کې په پوله په عامو خلکو د کلاستر بمونو په کارولو د بشري حقونو د نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې ده. د پاکستان پوځ د خالی په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د هندي پوځیانو د جولای په یو دیرشمه نیټه د کشمیر په نیلم وادۍ کې په عامو خلکو د کلاستر بمونو بمبار کړی چې پکې دوه کسان وژل شوي دي او د لسو څخه زیات نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د کلاستر بمونو په کارولو سره د بشري حقونو په سرغړونو دي نړیواله ټولنه د هند څخه پوښتنه وکړي. بلې لورې ته د امریکا ټکساس ریاست په یو شاپینګ مال کې د ډزو یو پیښې په نتیجه کې شل کسان وژل شوي دي او شپږ ویشت نور ژوبل دي. دا مهال په روغتون کې د ژوبل کسانو علاج روان دی چې پکې ماشومان هم شامل دي. د ډزو دا پیښه د ټکساس الپاسو ښار په والمارت سټور کې مخې ته راغلی، کوم چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پولینه یو څو میله لرې ده. د پولیسو وینا ده چې یو سپین پوستی تن یې نیولی دی د چا په اړه چې ګمان کېږي یوازې برید کوونکی و. امریکایی میډیا د یو شکلن برید کوونکي نوم پیټریک کراسس ښایي. د الپاسو خروال ډیمارګو سی این این ته ویلي دي چې دا یوه غمجنه پیښه ده او موږ چیرې هم سوچ نه کوو چې الپاسو کې به داسې یوه پیښه رامخته شي. بلې لورې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو وتلو مشرانو او د پاکستان د قامي اسمبلۍ د بندي غړو محسن داوړ او علي وزیر په زمانه د خوشي کولو عریضه نن په میرانشاه کې د شمالي وزیرستان د ضلعي جج ممریز خان په عدالت کې اوریدل شوې او محکمې یو ځل بیا تر اتم اګست د دې عریضې اورېدنه ځنډولې ده. بلې لور ته د شنبې په ورځ یوناما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ کوي په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2019 کال د جولای میاشتې د ملکي افغانانو لپاره ډیره زیاته خونړۍ وه. د یوناما موندنې دي چې د روان کال په 13 جولای کې میاشت کې 1500 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رنو عزتمنو اوریدونکو، تاسو د جیوارا جیوز خبرونه واوریدل او د محل تاسو لپاره نړیوال او سیمه ایز راپورونه لرو. تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ. لومړی راپور هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې په اړوند د خبرو اترو اتم پړاو پیل شوی دی. نن دغه خبرو اترو دویم ورځ ده چې د خالی شنبه په ورځ پیل شوی دی، خو په دې کې مهم خبره ده چې طالبانو هم ویلی دي او سهیل شاهین چې د طالبانو د دفتر ویاندې هغه هم په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې ډیر زر به یو موافقه ته ورسیږي. تفصيلات یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوو.
د قطر پلازمینه دوحه کې پرون یعنی د شنبه یا د اگست په دریمه نیټه د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو پړاو پیل شو. نن به د دغو خبرو دویمه ورځ وي. د وسلوالو طالبانو د قطر سیاسي دفتر کې یوې سرچینې ویلي دي چې هیلمندي ډیر ژر به د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د طالبانو سرچینې ډیر تفصيلات نه دی په ډاګه کړي، خو په خبره یې د طالبانو استازو او امریکایي ډیپلوماټانو یو کوشنۍ ډله د هوکړې پر نهایی کولو باندې کار کوي. د طالبانو د قطر د دفتر سرچینې ویلي دي چې یوازې محدود موضوعات پاتې دي او تمه ده چې راتلونکو یو دوو ورځو کې به هوکړه لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکا چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې د دې هیواد لپاره مهمې او هیله بخونکې بولي. د دې شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې د طالبانو لور ته مثبتې اشارې لیدلې دي. ښاغلی خلیلزاد په یو ټویټ کې پرون لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا حضور د یو لړ شرطونو له مخې دی او له دغه هیواده پوځیان هم په مشهور ډول ایستل کیږي. نوموړي دوهې ته د رسیدلو پر مهال ویلي چې موږ له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پر ځای د سولې هوکړه غواړو. له دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مرستیال او په دوها خبرو کې د طالبانو یو مرکچی عبدالسلام حنفي د الاماره په نامه د طالبانو اړوند یوې خبري شبکې ته ویلي دي چې که د خبرو دغه پړاو په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي د ټاکل شوي نظام الاوقات له مخې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په ورته وخت کې قطر کې د طالب استازو ویان سهیل شاهین پرون پر خپل ټویټر لیکلی نن مو مذاکرات پیل کړل، ممکن څو ورځې جریان پیدا کړي. که توافقنامه نهایی شي نو له مخې به یې په ټاکلي موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه ووزي او هم به له افغاني جهتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه شي. قطر ته له ورتلو وړاندې ښاغلي خلیلزاد په اسلام آباد کې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو د افغان سولې په تړاو د پاکستان پر رول خبرې کړي دي. د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو.
قدرمنو اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې پاکستان په خپل ګاونډي هیواد هند باندې یو ور بیا تور لګولې دی چې د پاکستان د ولکې له لاندې کشمیر کې په پوله په عامو ولسي وګړو باندې د کلاستر بومونو په کارولو باندې د بشري حقونو د نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې ده او همداراز د هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې د دغې پیښې پلټنې دې وشي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان په گاونډي هندوستان تور لګولې چې د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر کې په پوله په عامو خلکو د کلسټر بمونو په کارولو د بشري حقوقو د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده. د پاکستان پوز د خالی پورس په یو بیان کې ویلي د هندوستان پوز د جولای په 1.5 نیټه د کشمیر په نیلم وادي کې په عامو خلکو د کلسټر بمونو بمباري کړې ده چې پکې دوه کسان وجل شوي او 11 نور جوړبل دي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې ده د کلسټر بمونو په کارولو سره د بشري حقوقو په سرغړونو دی نړیواله ټولنه د هند نه پوښتنه وکړي. کلسټر بم د یو شمیر وړو بمونو نه ډک وي او د چاودنې وروسته په خپل هدف په لوی شمیر کې واړه بمونه وروي. د جنگونو نړیوال قانون په کال 2008 کې د کلسټر بمونو کارول بند کړی دي. هندوستان د پاکستان د پوز دغه تورونه رد کړی دي چې ګنې هندي پوځونو په کشمیري ولس د کلسټر بمونو استعمال کړي. د هند فوز د پاکستان د فوز دغه تورونو ته په خپل خبرګون کې ویلي په کشمیر کې د هندي ځواکونو لخوا د کلسټر بمونو کارول د پاکستان د دروغو او درغلې یو بل مثال دی. یو هندي افسر ویلي پاکستان چې د کمو بمونو عکسونه خپاره کړي او وایي چې دغه کلسټر بمونه دي دغه په اصل کې د هندي ځواکونو د توپ ګولې دي. د هندوستان پوز په یو بیان کې ویلي د پاکستان پوز پر لپسې هندي سیمو ته ترهګر ورلیږي، هغوی ته وسله ورکوي او هغوی په هندي پوځونو بریدونو ته هڅوي. هندوستان ویلي پاکستان د ترهګرو د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه هم نه اخلي او یو شمیر اسلامي تندرو تنظیمونه د پاکستان په خاوره مرکزونه لري او خپل وسلوال د هند د ولقې لاندې کشمیر ته ورلیږي. پاکستان بیا د هند دغه تورونه ردوي او وای دوی په خپل د ترګری ښکار دي او په هیواد کې د ټولو ترګرو پر ضد یو شان عملیات کوي. پاکستان په هند د کلسټر بمونو د استعمال دغه تورونه په داسې حال لګولي چې یو ورځ وړاندې هندوستان په کشمیر د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ د منځګړیتوب وړاندیز یې واری بیا رد کړی دی. د امریکا صدر د دینه وړاندې هم د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په واشنگټن ډی سي کې د لیدو کتو په وخت ویلی وو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ترې غوښتنه کړې چې د پاکستان سره د کشمیر په مسله دی منځګړیتوب وکړي. هندوستان د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ دغه خبره رد کړې وه چې ګنې وزیر اعظم نریندرا مودی ترې د پاکستان سره د کشمیر په مسله د منځګړي د رول لوبولو غوښتنه کړې وه. کشمیر د هندوستان او پاکستان ترمنځ هغه لانجمنه سیمه ده چې په کال 1947 کې د هندوستان او پاکستان د بیلیدو په وخت هم نه ده ویشل شوی او دواړه هیوادونه دغه سیمه خپل خپل برخه ګڼي. د کشمیر د نیمه نه زیاته برخه یعنی 55% د هند د ولقې لاندې، 30% د پاکستان او نور 15% د چین د ولقې لاندې ده. تر اوسه د کشمیر په کشاله د پاکستان او هندوستان ترمنځ درې لوی جنگونه هم شوي دي او د دواړو غریبو هیوادونو د بجټ زیاتره برخه د کشمیر د کشاله لکبله په پوزونو مصرف کیږي. څېړونکو وایي که د کشمیر مسله اوار شوه نو د هندوستان او پاکستان د لوی پوځ ساتلو ضرورت به هم ختم شي او دفاعي بجټ په ولسی ترقی مصرف شي چې ورسره به په سیمه کې خوشحالي او سوکالي راشي.
درنو عزتمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې نن دلته په امریکا کې و پیښه رامنځته شوله او د امریکا ټکساس ریاست په شاپینګ مال کې د ډزو په دغې پیښې کې 40 تنه ووژل شول او 26 تنه نور ژوبل دي. یو سپین امریکایي تن چې دغه شاپینګ مال ته ننوتی و په یوازې ځان یې دغه 40 کسان وژلي دي او تر اوسه پورې د دغې هدف نه دی معلوم شوی خو دغه تن نیول شوی دی. تفصیلات یې تاسو ته ماوش جلیل وړاندې کوي.
د امریکا ټکساس ریاست په یو شاپینګ مال کې د ډزو یوې پیښې کې 15 سیوا کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي چې په هسپتال کې علاج روان دي. په ژوبلو کې ماشومان هم شامل دي. د ډزو دا پیښه د ټکساس الپاسو ښار په والمارټ سټور کې مخې ته راغلې، کوم چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ پولې نه یو څو میله لرې دی. د پولیسو وینا ده چې یو سپین پوستې تن یې نیولی دی، د چا په اړه چې ګمان کېږي چې یوازینی برید کوونکی دی. امریکایي میډیا د یو ویشکلن برید کوونکي نوم پیټریک کروسس ښایي. د الپاسو ښاروال ډیمارګو سینن ته ویلي دي چې دا یوه غمجنه پیښه ده او مونږ چلې سوچ هم نه وکړې چې الپاسو کې به داسې وشي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې صدر په دې پیښې خبر کړی شوی دی او مونږ لګیا یو په صورت حال د ډېر نږدې نه نظر ساتو. او صدر ټرمپ د ټیکساس گورنر سره خبرې شوي دي. د ټیکساس گورنر ګریک ایبټ لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې په الپاسو کې ډېر ظالمانه ګام ترسره شوی دی، زموږ په دې پیښه کې اغېزمنه شوو او ټولې ټولنې سره دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ څوک چې دا وخت یې په نیوجرسي کې په خپل ګولف کلب کې دی، خپل ټویټ پیغام کې ویلي دي چې د سیمې نه راغلي خبرونه ډېر بد دي، ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. زما د ټیکساس گورنر سره خبرې شوي دي او ورته مې ویلي دي چې د وفاقي حکومت لخوا به ورسره پوره مرستې کېږي. د ډزو دا پیښه د ځایي وخت مطابق د سحر 10 بجې مخې ته راغلې. د امریکا ای بی سی نیوز ویب پاڼې تر مخه روان کال په امریکا کې د ولسي وژنې دا 15مه پیښه ده. الپاسو ښار چې نږدې 6,80,000 آبادي لري د مکسیکو سره په پوله پرته ده. یوې اونۍ نه هم لږ وخت مخکې د کالیفورنیا په ګیلروی ښار کې هم د ډزو پیښه ترسره شوې وه چې پکې 3 تنه وژل شوي وو، چې پکې 2 ماشومان وو او 15 ژوبل شوي وو.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې دغه راپور مو هم اوریدلی او معلومات مو هم ترلاسه کړي وي، د مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې هم د تعلیم په اړوند دی. په وروستیو کې د پښتونخوا څخه چې کوم راپورونه راځي، هغه کې تل په خاص توګه د پخوانۍ قبایلي سیمو چې اوس د نو ورګډو شوو سیمو دي چې د پښتونخوا سره ورګډي دي، هغې کې ویل کېږي چې په لکهونو ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. نور تفصیلات او تازه تفصیلات څه دي، دغه ټول تاسو ته عبدالرزاق وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم دپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش ویلی دي چې په صوبه کې د 15 کالونه کم عمر والا ماشومانو دپاره به په ټاکلي شوي سکولونو کې ځانګړي کلاسونه جوړولی شي، چرته چې به دغې ماشومانو ته د ډیجیټل آلاتو په مرستې سره او د لوبو په ذریعه ابتدایي تعلیم ورکولی شي. وایس آف امریکا ډیو نیوز سره خبرو په مهال نوموړي زیاته کړه چې د تجربې په بنیاد ماشومانو ته په یاد طریقه تعلیم ورکولو په لړ کې چې کوم کار پیل کړی شوی دی، هغه د کامیابۍ سره مخ دی.
هغه ماشومان چې کوم 5 سال نه، لکه 4 سال یا 3 سال، هغې لپاره مو 10,000 سکولونه ټارګیټ اوس کړي دي. او هغه 10,000 سکولونو کې مو ارلی ایج ایجوکیشن یوه کمره مکمل کمره ماشومانو ته جوړو، هغې ته به هلته کې مطلب کتاب به نه وي، خو هغه د ویژول هغه سره ډیجیټل کلاس روم به وي، هغه ماشوم ته به ډیجیټل طریقې سره هلته به تخیل شي، ټول گیمز به پرتی وي، لکه جسټ لایک د پرایویټ سکول د لارج شنو هلته کې هغه ارلی ایج کم سیستم وي هغه ته پروت وي. نو مو مې انټروډیوس کو پایلټ پروجیکټ سره مو حیدرآباد یو سکول کې الریډی کړم دي او هغه ډېر ماشاءالله کامیاب شو.
ضیاء الله بنګش مخکې ویل چې زده کوونکي د سکولونو دوران کمپیوټر پروګرامینګ سره آشنا کولو په غرض د شپږم جماعت او دینه اوچت کلاسونو کې داخل طالب علمانو لپاره سکولونو کې کمپیوټر لیبز او نور جدید سہولتونه حکومت ورکوي.
پورا پاکستان لیول باندې یو ایونت شو د مو ارلی ایج پروګرامینګ حکم دی، کم چټی نه سٹارټ دی، هغه کې تقریبا د مو صوبې درې کم مطلب ټاپر شو، د پورا پاکستان ټاپر شو، نو تاسو صوبې نو ارلی ایج پروګرام دې کې کم ټیکنالوژي ورته لګي او مشوم ته وسنه خيو، دا به ته فائدہ ورکی په هایر ایجوکیشن، کله دا سو ورسی کې نو دې سره به ټیکنالوژي وي، دې سره به سکل وي، چټی جماعت نو وسمو هغه لګي وخت سکل ورکول.
پیښور کې میشت د ماشومانو د حقونو لپاره کارکون کې عمران ټکر وایي چې د صوبای حکومت دا اقدامات د ستاینې وړ دي. ولې د ټولو دا مهم دي چې د سکولونو بهر ماشومان زر تر زره په تعلیمي ادارو کې داخل کړی شي، ځکه چې د وخت تېرېدو سره دغه ماشومان بې تعلیمه لویږي.
کم کم علاقو کې په کوم ضلعو کې څومره ماشومان علاقان جي نه کې په کم کم عمر کې د سکول نه بهر دي، دا غي ايډنټيفيکيشن شنا په لسم کی شوی دا کړه مسله سره هغه دارا چې تعلیم له موږ بجټ په صوبه کې کوم ورکړې زدامانم چې دی په کې زیاتواله راوستي هغه زیاتواله دومره حوصله افزا او ستاینه ور لري کوم د سکول نه بهر ماشومان سکول ته دننه راولي نو هغه لپاره پکا دي چې موږ سره زیات سکولونه وي موږ سره زیات استادان وي.
نوموړي زیاته کړه په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت ماشومانو ته د 14 کالو پورې مفت او لازمی تعلیم ورکولو قانون پاس کړی وو کوم چې لا تر اوسه هم نه دی عملي کړی شوی.
بل خبردار چې په 2019 کې زموږ صوبایي حکومت د دغه حواله سره یو قانون جوړ کړی دی، فری کمپلسری ایجوکیشن ایکټ، صوبایي اسمبلی نه پاس شوی دی. او تر نن دمه پورې په واضح توګه باندې صوبایي حکومت هغه وړاندې نه کړ چې د هغې لاندې دوی کوم عملي اقدامات د دغه قانون د عملي کولو لپاره جوت کړي دي.
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت دا اقدامات په داسې حال کې کوي چې په صوبه کې د تعلیم محکمې د شمیرو تر مخه لږ تر لږه 13 لکه ولې په پخوانی فاټا کې ځان لا 13 لکه ماشومان د سکولونو بهر دي. په کوم کې چې یو شمیر په چایلډ لیبر یا په ماشوموالي کې مزدوري کولو کې بوخت دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال د سیمې څخه یو بل راپور ولوري ته زور چې د کوکی خیلو سیمو چې کوم چې د تیرا سیمه ده او تیرا کې کومې کورنۍ چې د هغې ځای څخه بې کوره شوي وه، کډوال شوي وه، تقریبا غیر رجسټر شوي کورنۍ 2000 دي او رجسټر شوي 1100 کورنۍ دي چې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې ته دوی خپل سیمو ته راتلو کې دی ورسره مرسته وکي او د لوی اختر وروسته دوی غواړي خپل سیمو ته راشي. د پی ډی ایم چارواکو ویلي دي چې دوی به کوشش وکړي چې دوی سکیورټی کلیرنس زر تر زر خلاص شي او دوی وتوانیږي بیرته خپل سیمو ته راشي. تفصیلات یې تاسو ته ابراهیم شنواری راغونډ کړي دي، وړاندې کوي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي د کوکی خیل کام د زرګونو په شمیره کې بې کوره شوې کورنۍ د خپلې کډوالې قریبا شپږ کاله تر سره کېدو باوجود تر اوسه خپل اصل کورونو ته د واپسۍ په انتظار دي. پخوانی د قبایلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې یعنی فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي، کومه چې اوس په پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي کې ضم کړی شوې، د شمیرو له مخه په دغه متاثره کوکی خیلو کورنیو کې دوی سره فقط تر 1100 کورنۍ په کال 2013 کې د دوی د کډوالې په مهال رجسټر شوې وې. خو په خپله دغه متاثره د کوکی خیلو کورنۍ خپل شمیره د 2000 نه هم زیاته خای. په دغه بې کوره شو کورنۍ کې قریبا د 3000 نه زیات کورنۍ تعلق د تیرا کندو غریبي علاقې سره دی، کومه چې د کورمی ضلع ډوګر سره په پول آباد ده او د کال 2013 راهیسې تر اوسه دغلته هیڅ کومه کورنۍ واپس نه ده تللې. د دغه علاقې د اوسیدونکو په وینا دوی کې د هیچا هم رجسټریشن نه ده شوی او د خپلې دغه نیمګړتیا په هکله د سیمې یو مشر حاجي دین بادشاه وایس اف امریکا ډیو ته وویل. د خپل کورون نکړې کول نه پس د کوکی خیلو کندوی غریبې کډوال یا خو د کورمی په مخیزه توري او مسوزی علاقو کې میشول یا یې مردان ته کړې وکړي او ځینې پکې په جمرو کې د خپل خپلوانو کړه لاړل. بل د دغه کډوالې ژوند او مجبورتونو په حق له یو بل مشر امیر خان وایس اف امریکا ډیو ته داسې وویل. د معلوماتو له مخه د کوکی خیلو دغه کورنۍ ویډلې څو ورځې وړاندې په سیمه کې موجود امنیتي مامورونو سره د خپلې واپسۍ په اړه لیدل کتل وکړل، چا چې ورته د لوی اختر نه پس د واپسۍ زیاره ورکړی. وایس اف امریکا ډیوه چې په دې اړه د پی ډی ایم ویان احسان داوړ سره رابطه وکړه نو هغه وویل. د احسان داوړ په وینا په خوانی د قبایلی سیمو د افتونو د تنظیم ادارې کم از کم درې واره د کوکو خیل دوه پسې تابع کړي و، خو په خپل زیاتره د کورنۍ د امنیتی اندېښنو او د موسمي حالاتو لوجه خپل علاقو ته د تونه ډډه کړي و. بل اړخته د خیبر ضلع انتظامیه د یو بیان لمخه په تیرا کې شوې د ځینې علاقو سروې نه پسې دغلته د ترهګرۍ متاثره کورنیو کې تر 2.5 بلین روپو د معایزې رقم تقسیم کړی، خو د تیرا زیاتره هغه استوګن د چا کورونه چې یا بیخي تباه شوي وو او یا په جزوي توګه متاثره شو، یا چې د دوی په علاقه کې د سروې عمل ډیر په سستۍ سره روان دی او د زرګونو په شمېره کې متاثره کورنۍ اوس هم د معایزې په انتظار دي. هم د تیرا د جوړ درې استوګن یي چې یو کال وړاندې شوې سروې باوجود دوی له تروسه معایزه نه ده ورکړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو د سوات ښکلي سیمې ولورې ته چې هلته درې امریکایي غرختونکي تللي دي او هغوی دغه ځنګلونو ته، دښتونو ته او غرونو ته تللي دي او د خپلو ټي وي چینلونو لپاره ډاکومنټري یعنی هم جوړې کړې دي. راځي چې د هغوی تجربه د هغوی د خولې څخه واورو. فیض ظفر پرې راپور تیار کړی دی او په ګډه به سره واورو.
دا امریکای سره تعلق لرونکو د غرونو، ځنګلو او صحرایانو کې بغیر خوراک د ژوند تیرولو درې پوهان چې پکې د ډیسکوري چینل سره تعلق لرونکي چارډ مایکل کیل، د نېشنل جیوګرافک سره تعلق لرونکي رضا ایرک او د اکسیجن ټی وی سره تعلق لرونکي کوډی شیرورډ د سواد دوره وکړه او د سواد ځایي هغه خلک چې د غرونو یا ځنګلو د سفر شوق لري هغو ته تربیه ورکړه. د دغه ټی وی غانو دا پوهان په ځنګلو، غرونو او سراګانو کې ډاکومنټري فلمونه جوړي او د دغه لقبلا دوی ډیره تجربه لري. د امریکای نه راغلی چارډ مایکل کیل خبري اعلان تا وی،
پاکستان از ون اف د موست بیوټیفل پلیسز یو ول ایور ویزټ. اټ هاز د هایست ماونټنز ان د ورلد اند سو مچ بیوټیفل ټیرین اند واټر اند اټس سو گرین، بٹ آلسو د پیپل هیر ار ویری جنریس، هاسپیټیبل اند they will go out of their way to take care of you.
دوی چې پاکستان د نړۍ په خاصه هوادونو کې یو هواد دی. پاکستان کې دنګ دنګ قرونه، خاصه بهیدون کې اوبا او میدانی سیمې دي. د دې ځای د خاصوالی نه علاوه د دې ځای خلک ډیر ملما دوستي او دا خلک دومره زیاته ملمستیا کوي چې په کوم ملما د هټ نه زیات خوشاليږي. دغه پوهانو په غرونو او ځنګلو کې ځای خلکو ته د بغیر خوراکا د ژوند تیرولو چلونه او خودل او د ورته مو خوا چې د ځنګل په لرګو یا بوټو با دوی څنګه د زناورو ښکار کوي او ځان لبا خوراک پیدا کوي. دا تربیه ختمې دوه وروسته د منګوري په شخصي سکول اس پی اس کې یو سیمینار وشو چې په کې ګڼ شمېر ځوانانو ګډون وکړو او دغه ځوانان راغلو ملمنو پوهانو د خپل تجربو نه خبر کړو. چارډ مایکل کیل خبري اعلان تا وی،
I think it's very important for people like us to come here and share the truth. The truth is this place is extremely safe and it's worth every single world traveler to come to this place. Sawat, Gilgit-Baltistan, Islamabad, Lahore, Karachi. These are beautiful places. And if you're traveling the world and you're not coming to Pakistan, you're missing out. So get here, buy your ticket and get here right now because this is one of the most beautiful places on planet Earth.
Do you want to go to غونتی د سلګری شوقین خلک تاسو ته رښتیا وایو چې سواد د نړۍ ډیره محفوظه سیمه ده او دلته ډیر امن دی او کوم خلک چې د سیلګری یا دنیا کې ګرځیده شغل لري نو غول پکاره چې هغه سواد گلګت بلتستان لاهور اسلام آباد کراچی تراشی او کو دوی رانشي نو دې مطلب بداوی چې هغه ته د خسته زګونو د کتونه هیڅ فائدہ نه داغسته سیلانیان لو پکاره دي چې هغه د پاکستان ته ضرور راشي او دې خایست نه دي خوندونه واخلي د پوهانو ځای ځوانانو او د کالج طالب علمانو ته په سیلاب او زلزله کې د ځان محفوظ ساتلو او نور خلکو د مرستې چلونه هم وخایدو د سواد ځای خلک وای چې دغه ملمنو هغه ته ډیر ګډور علم ورکړو چې وړاندې به د دوی او د نور خلکو په کار راځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.